السلام علیکم د دوو بجو د خبرونه یو ساته د پڅو شیبو کې اونیز پروګرام د ازادي په صفو کې پیلېږي. نن پر دې خبرې کې چې د اوکراین روانې جګړې د افغانستان پر سیاسي وضعیت څه تاثیر کړی دی. نن پنځشنبه ده، د کاب یهود 19 د مارچ میاشتې لسمه پیل خبرونو کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکی چارواکو په بلنه د یوه هیات په مشرۍ دغه هیواد ته رسېدلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په وینا ښاغلي متقی به د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې د ګډون ترڅنګ وینا او د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره خبرې وکړي. د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو په مشرۍ د پاسپورت عمومي ریاست مسؤولانو هغه اوازې رد کړې چې ګواندي له کومې پاکستاني کمپنۍ سره د افغانستان پاسپورتونو د چاپ قرارداد سوی دی. د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقاني ازادي راډیو ته وویل چې د تېر حکومت لخوا د لیتوانیا له هیواد سره د پاسپورتونو د چاپ تړون لا هم پر ځای دی او نږدې 24,000 چاپ سوي کتابچې له کمپنۍ سره دي چې ژر به افغانستان ته ولېږدول سي. وړاندې داسې اوازې وې چې ګوندي طالبانو د پاکستان له نادرا ادارې سره د افغانستان د پاسپورتونو د چاپ قرارداد کړی دی. ځینو طالب سرچینو خبریالانو ته ویلي وو چې د پاکستان نادرا ادارې د افغانستان لپاره 1,000,000 د پاسپورت کتابچې چاپ او افغانستان ته یې انتقال کړي دي، خو د پاسپورت عمومي رئیس دا تشې اوازې بولي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو لومړۍ ډله د ویرجینیا په شمالي برخه کې یوه نوې موقتي استوګنځای ته رسېدلې ده. د وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل چې دغه افغانان د تیر کال په اګست میاشت کې امریکایي ځواکونو د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې ایستلي وو. د لیزبورګ په نېشنل کانفرنس سنټر کې ځای پر ځای سوي دي. د بیان له مخې دغه افغانان به چې شمېر شاوخوا 300 ته رسیږي په دې مرکز کې تر هغه اوسي چې د میشتېدو د خصوصي سازمانونو په مرسته ورته د امریکا په نورو برخو کې د اوسېدو دایمي ځایونه پیدا سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ترکیه کې خپل خبرې پیل کړې. دواړه مشران په داسې حال کې د لومړي وار لپاره په لوړه کچه د خبرې کوي چې پر اوکراین د روسي د یرغل دوی اونۍ پرځوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې کولیبا به په دې سفر کې د روسي د شخړو پر کمولو او په اوکراین کې د جګړې د بندیدو په اړه خبرې وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تمه شولې چې د کولیبا او لاوروف ترمنځ خبرې به دایمي اوربند ته لاره پرانیزي. د اروپایي ټولنې مشران نن په فرانسه کې جرګه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اغېزو بیړنۍ خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري کوي په دې سرمشریزه کې به د اوکراین موضوع رهبري کړي. او د اوکراین له لوی ښار سومي څخه د بشري دهلیز لارې د ملکیانو وتل نن د درېیمې ورځې په مخه دوام کوي. له دې ښاره ملکیان په داسې حال کې وځي چې اوکراین او روسیې په سیمه کې پر یوه اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې راپورونه ورکول سوي چې په ماریوپول ښار کې پر یوه زیږنتون په یوه حمله کې 3 کسان وژل سوي دي. له سومي ښار څخه روانه اونۍ په زرګونو کسان ووتل. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې احمد شیبر د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام کې درسره دی.
د ازادي په څپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د اوکراین جګړې د افغانستان پر وضعیت له اقتصادي او سیاسي پلوه څه اغیز کړی دی؟ په دې اړه دلته بحث لرو. څه باندې دوې اونۍ مخکې چې روسي پوځیانو پر اوکراین برید وکړ، د رسنیو سرټکی اوکراین شو. لا هم دی، تر دې مخکې د نړۍ په مهمو موضوعاتو کې له افغانانو سره د بشري مرستو مسله ډېره یادېده، خو اوکراین دا مسله اغیزمنه کړې ده. د افغان شوزو د ورته او پرمختګ مرکز مشره محبوبه سراج وای چې د اوکراین د جګړې له امله افغانستان ته پام لرنه دومره کم شوې ده چې حتی د دې له بنسټ سره مرسته غوښتنې دي لکه چې پخواوي.
د اوکراین موضوع د نړۍ لپاره ډیره مهمه ده او دا د افغانستان په موضوع اغیز کوي او اغیز کړی دی. دغه موضوع په مهاجرینو هم اغیز کوي. څومره مهاجرین چې انتقال ولای سول اوس د کاچا اوکراینیانو ته ځانګړي سوي ده. زما بنسټ سره کوم مرسته نه ده سوي، یوازې یو اندازه کمی پیسې راکړل سوي چې خلکو ته ورکو.
شاید دا اوکراین د جګړې اغیزې وي چې د ترکیې په انتالیا کې د غونډې د اجنډا په اړه مهمه مسله په اوکراین کې د اوربند هڅې دي شي. سربیره پر دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دې غونډې ته ورغلی دی او مخکې دا خبره کېده چې پر افغان مسلې به ډېرې خبرې کېږي، خو اوس هر څه اوکراین تر سیوري لاندې راوستي دي. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي عبدالکریم حقانیار، په پرا کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، او د میلمنو هرکلی کوم. خو مخکې تر دې چې اصلي بحث ته راشم، د اوکراین د جګړې په اړه د نړیوالو د دې اندېښنو په ارتباط به په لنډو د ډاکټر تنها نصر واخلم. ډاکټر تنها د اټومي چارو متخصص او څیړونکی دی او په خبرونه کې را سره وصل شوی دی. تنها صاحب، خبرونه ته شرغلې لومړی کا په لنډو دې ته راشي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري چې اټومي ځواکونه یې تیار شي کړی دي، څه معنا؟
سلامونه ټول ته. د دې معنا دا ده چې اټومي وسلې یا هغه د اټومي وسلو انتقالونکي وسایل اغوی لا خپل دایمي ځایونو نه راستل شوی دي، او د دې لپاره چې که هر وخت ورته امر وسی د دې په دې تعمده چې استعمال سي او فایل سي او د تیارو په واسطه باندې انتقال سي.
تنها سب دغه حالت ته په اروپا کې اندېښنې زیاتې دي، ویل کېږي چې خلک د ایوډین په نوم ګولۍ اخلي چې ځان وساتي. دا څه ګټه کوي د اټومي جګړې پر مهال؟
بالکل، اول خو د خدای ته حالت نه راولي، خو د کله چې اټومي وسلې استعمال شي په هغه وخت کې رادیواکټیو آیودین ډېر زیات د اټومي وسلو څخه چاپیریال ته خپرېدای شي، او د دې لپاره آیودین د جاغور کچې ته ډېر جدي جاغور مرض باعث کیږي او په پایله کې سرطان رامنځته کولای شي. خو کچې ته سړی دا غیر رادیواکټیو آیودین د ټابلیټ په شکل یا هم د یو مایع په شکل واخلي، بیا غد تایراید غوډه چې دا جاغور چې مرتوی هغه غد آیودین د جذب مقدار بکې هغه خپل مشبوع حالت ته رسیږي، بیا که رادیواکټیو آیودین جذب مون کې بیرته اطراح کوي، نو دا یو ډیر وړوکې مرسته دیوازې د جاغور د سرطان مخنیوي لپاره کولای شي. خو نور د وړانګو ټول نور اثرات چې په چاپیریال او په انسان وجود باندې یي هغه خپل ځای پاتې دی او خپل خطرې خپل ځای باندې پاتې کی، یوازې جاغور سرطان په برخه کې ډیر کم مرسته کولای شي.
د اوکراینی چارواکو په وینا د چرنوبل د اټومي بټي په برخه کې برېښنا په جنو بټیو باندې وای قطع شوې ده، او اوکراینی چارواکو سخت تشویش څرګند کړی دی. په اټومي نظر کې چرته برېښنا پر بټیو باندې قطع شي، آیا د وړانګو د خپرېدو خطر شته؟
چرنوبل اټومي بټي خوسته کارل ویدلې ده، هغه یوازې هلته هغه دی پاکاري کوم عملیات چې د دیش کال نه اضافه چلته روان دي، او یا هم کوم هغه ټوله بټي چې تر څار لاندې و هغه ته برېښنا په کار او هغه برېښنا چې قطم سي د وړانګو د خبراوي امکان تقریبا صفر ده، ځکه هغه د وړانګو د خبراوي کوم حالتونه چې موجود و هغه ورده مخه د هم د اوکراین هم د نړیوال ټولنې په تیر بیا د اروپا د مختلفو پروژو په ترڅ کې هغه خطر اوس تقریبا صفر تر کم سو، او چون بټي غیر فعال ده د برېښنا شتون نشتون به یوازې د رڼا د کموالي او زیاتوالي او همدارنګه هغه تحویل سیستمونه چې به دا کوم کور یا پوښ چې د بټي په سر باندې جوړ شوی ده هغه ته یعنی تخلل به رامنځته کی، نو د وړانګو د خپراوي امکانات تقریبا صفر دی د حالت کې که برېښنایی که نه.
د اټومي چارو متخصص او څیړونکی ډاکټر تنها، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اوس په د افغانستان مسلې ته مخه کړو چې دا جګړه د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغیزې کوي. خو بیا هم د هغه کسان چې په اوکراین کې بند پاتې دي، د اوکراین د جګړې په پیل کې په افغانستان کې د پراګ سفیر شاغلی آریوبی ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی لاغو افغانانو سره مرسته کوي چې په د اوکراین کې پاتې دي او دوی راباسي. آریوبی صاحب، دغه چاري چیرته رسیدلی دي او تر اوسه پورې څومره افغانان تاسو په هڅو باندې له اوکراین راوتلي دي؟
شبر صاحب مننه، تاسو ملمنو او اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. په اوکراین کې کله چې د وضعیت خراب شو التمنګ بعض افغانان درودل چې غوی د ژوند کوي او محصولون درودل او بعض افغانان چې غوی نوي د دې تحولات نو وروسته اوکرين ته راوړي وو د غوی پروسی ماته لوي تر څو دریم هوا تلار شي. نو کله چې دا وضعیت خراب شو دوی کوشش وکړلو چې همسایه هیوادونو ته لاړ شي، د اوکرين سره کوم نږدې همسایه هیوادونه چې دي هلته پولینډ دی، سلواکیا دی، هنګری دی، رومانیا، مالدوا دی، دوی اکثر دې هیوادونو ته کوشش کولو چې واوړي. نو بیا اکثر پولو کې دوی ته مشکلات جوړېدل، اجازه یې نه ورکوله. بعضې افغانان وو چې هغوی قانوني اسناد نه درلودل، پاسپورټونه نه درلودل، دوی موږ سره اړیکه ونیوله او دا دوی غږ پورته کړلو. نو موږ دلته خو تاسو ته معلومه دی چې امکانات نه لرو، موږ مالي امکانات بیخي په صفر کې دي او بشري امکانات موږ کم شوي دي. نو موږ یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو نه او خپل اړیکو مو چې د هنګري هیواد سره، سلواک سره، چک سره، دوی سره درلودلې، دوی باندې موږ غږ وکړو، دوی ته مو رسمي مکتوبونه واستول او د دې خلکو یو لیست مو جوړ کړو. موږ یو غټ کار چې وکړلو، یو دوه ټلیفون شمیرې او د ایمیل شمیرې مو اعلان کړل د خلکو ته، څوک چې ستونزه کې وي، څوک چې غواړي دغه تاسو وي، باید موږ سره ځانونه رجستر کړي او چې موږ پوه شو چې د چا څه ستونزه ده، څه مشکلات دي. په دوه ورځو کې تقریبا 500 کې موږ ترلاسه کړلې. خلکو ډېر شکایتونه درلودل، په ډېر بد حالات کې ول او ډېرې غټې ستونزې درلودلې. دوی په ویره کې و، په تیښته کې ول او په سرحدونو کې څلور ساعتونه زیات وخت دوی تیر کړی او چاته اجازه نه ورکوله. نو موږ کله چې د همدې هیوادونو سره مو اړیکه ټینګ کړه او دوی ته مو رسمي د دوی ټول لیست واستولو او دوی ته مو جدي غوښتنه وکړه چې هغه افغانان چې
آریوبیس محترم دقیق ارقام لري چې څومره کسان راوتلي دي د افغانانو لړلې له اوکراین؟
دقیق ارقام خو نه لرم. زمونږ سفارت چې په پولینډ کې دی، هغه په د همانګې په ګروپ کې معلومات شریک کړل چې د 2000 نه زیات پولینډ ته راغلي دي. تلواک موږ ته شپږ 500 کسانو په لیست کې، دوی ټول هغه هیوادونه چې د دوی وګړي راځي سفارتونو ته استوي، هنګري تقریبا تر شپږ اویا پورې، رومانیا او مالدوا چې دی هغوی معلومات تر اوسه پورې موږ سره نشته دي، خو هلته خلک ټول موقت دي.
او په چک او چک جمهوریت هم څوک راغلي دي؟
بله، چک جمهوریت خو د اوکراین سره سرحد نه لري،
خو سلواکیا لري.
بله، هغه خلک راځي دلته. دوی اکثر افغانان په چک یا سلواک یا هنګری کې نه پاتې کیږي، اکثر دوی کوشش کوي اوتریش ته یا جرمنی ته ولاړ شي. دوی اصلي هدف هغه دی.
مانه نه ریبي سب
مانه نشته دوی لپاره، چا توجه نشته دی ورته.
مانه نه د سیاسي چارو کتونکي او د روسي د چارو کتونکي به ورته وایم. حقانیار صاحب هم په خبرونه کې را سره دی. حقانیار صاحب، ستاسو په باور د اوکراین د جګړې اصلي علت څه شی دی؟ یعنی مطلب مې دا دی چې روسي ولې په اوکراین باندې حمله کړې ده؟ پولانډولو
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. د روسي او د اوکراین ترمنځ کړکیچ اوسنۍ نه ده، دا ان له 2014 کال نه راپیلېږي. هغه وخت چې اوکراینانو، یعنی هغه وخت روسانو حاکم حکومت پراس کې ویکتور یانوکوویچ وختل چې د اروپا سره د اوکراین د مناسباتو مخه ونیسي، اوکراینانو په مقابل کې عکس العمل وکړو او روسیې د ویکتور یانوکوویچ ملاوتل، هغه و چې د خپل حاکمیت له لاسه ورکو روسیې ته وتښتیده. وروسته له هغه بیا دغه دوه جمهوریتونه یا اپتونوم سیوې دونیتسک ته او بلې لوهانسک دغه خلکو د خودی رابیت تملاوه تړله او مظاهره وکړه، بل اخره وسلواله مبارزه وکړه او روسیې له دوی سره کومک وکړ. هغه اوس په هغه وخت کې روسانو کریم تلاسر وغته او کریم له اوکراین څخه جلا کړ. نو اصلي وقدای اصلي غوټه له 2014 کال نه راپیل شو، بل اخره د 13 د فبروري باندې پوتین تصفیق وکړ چې په اوکراین باندې یړګل وکړي.
مننه حقانیار صاحب. مجاهد صاحب، ستاسو په باور د اوکرين پیښه د افغانستان په سیاسي وسط باندې تاثیر کړی دی. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تل دا خبره کوله چې سیاسي تعامل له نړیوالو سره زیات شوی. آیا لتیرو دوه نیو را په دې خو دغه سیاسي تعامل کم رنګ شوی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل نوبت تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو ته د اوکرين جګړه متاسفانه د سیمه او ټول نړۍ په ګټه نه ده. خدای واسه د جګړه نه وایسته او د دې بدیل لارې په معقول لار باندې پیدا شوی او بل دا د دې نه مسرات ډیر په اقتصادي لحاظ باندې طبي سیم په سیمه کې ستام په افغانستان باندې ستاسو د نیکسو د ګرانښت مثلا د نورو توکو خوراکي موادو د ګرانښت موضوع سره تړلې ده. منفي اغیز لري خو په سیاسي لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په وضعیت باندې اثر ولري، ځکه موږ اوس هم ډیپلوماتیک اړیکې روانې دي. دا نن زموږ د بهرنیو چارو وزیر محترم متفق صاحب په ترکیه کې دا په رسمي سفر باندې او تاسو سبا غونډه ده
مجاهد صاحب
ګډون کوي.
مجاهد صاحب وبخشه، د ترکیه د انطالیا په غونډه کې مخکې د راپورونو خبره شوې او مثلا ازادي راډیو د اوکرين تر جګړې مخکې دغه یو خبر درلو چې ممکن په ترکیه کې د افغانستان په ارتباط غونډه وشي، لیکن اوس د همدې غونډې په ارتباط باندې ټول رسنۍ دا خبر ورکوي چې د انطالیا په غونډه کې ممکن د اوکرين د اوربان په ارتباط باندې بحثونه وشي. فکر نه کوي دا په خپل یو ډول د افغانستان قضیه اړخته کول دي؟
دلته په دې غونډه کې د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د هیوادونو جمهور رئیس بلل شوی دي او طبيعي ده چې ټول د افغانستان په مسله باندې بحث نه کیږي. د سیمې په مسله سره ارتباط لري او د اوکرين جګړه هم ډېر اثر نه سپاتې کوي، ځکه ټول سیمې د متاثره شوې ده. طبيعي ده چې په بحث کې کیږي کوم افغانستان بیا هم خپل ځایګا لري او خپل غدي موږ حساسي سیالت تللی دی، هغه په دې مسله موقفه هم دفاع کوي هم خپل غوښتنې لري. زه فکر کوم طبيعي اثر خو ممکن لري، ولې داسې اثر نه لري چې موږ بيخي ویر کې ویا افغانستان
قضیه یو ارخ. مجاهد مخکې د پوپرا کې د افغانستان سفیر عربي صاحب څرګندونه تاسو واوریدې، د طالبان حکومت دې ته چمتو دی چې له دغو سفارتونو سره مرسته وکړي چې دغه کډوال چې په اوکرين کې بند پاتې دي دا خوندي راووسی؟
موږ ټول هلي ځلې کوسې هلته که افغانان دي په اوکرين کې په جګړه کې بند شوي دي او ستونزې ورته پولاړې دي او ته یو طریقه باندې هم د وټولار برابر شي. په دې مورید موږ د ډیپلوماټیکو لار نه اړیکې هم کړې دي د بیلابیل هیوادونو سره، خصوصا د اوکرين تر نږدې د هغو هیوادونو هم تقاضا ده چې افغانان ته پناه ورکړي چې هلته بند پاتې د جګړې له امله دي د ګاونډي هیوادونو.
سوال دا و چې له دغو سفارتونو سره، له دغو افغان پخواني حکومت د افغانستان له سفارتونو سره تاسو په تماس کې یاست یا مرسته ته حاضر
یاست؟
بله
مهرباني. د چارو وزارت په ټول سفارتونو سره اړیکې لري چې باندې دي او نسبي فعالیتونه لري. هغه هم غوښتنه کوي چې خپل خپل لارونه هڅه وکړي چې اوکرين کې څوک بند پاتې دي د غور پر نجات لارې پورې شي. هرې لارې موږ کارول ځکه موږ هم سازمان سره موږ پلان دي شریک کړي حتی کوم څه کول ته ځان مننه.
مننه. عربي صاحب ستاسو تقاضا څه ده چې په کابل کې واکمن حکومت څرګند کوم کولای شي چې تاسو سره مرستې وکړي چې دغه کډوال خوندي راووسی نور سیمه ته؟
شپرت مننه. زما په نظر باندې کډوالو ستونزې چې دي د مالی یا تخنیکی یا فزیکی همکاري زموږ لخوا نه یا د کابل دولت لخوا نه پوس وخت کې کوم ضرورت بنوي، ځکه چې هغه اړیکې اول ورځ کې چې موږ سره شکایتونه ول او ډېرې سختې ستونزې درلودلې هغه ټول حل شوي دي. هغه شکایتونه او د دوی اړیکې 500 زیاتې وي، هغه ټول صفر ته رسېدلې دي. نو څومره معلومات موږ چې لرو چې دوی د نورو هیوادونو ته داخل شي، هلته لکه نورو اوکرانیانو ماجرین ته د افغانانو تم په درنده سره ګوري. سلواک دولت، انګری دولت دواړه موږ ته رسمي مکتوبونه راوستول، هغوی راته وویل چې هیڅ نوه تغیز به نه کیږي. افغانان چې د پولو څخه راواوړي په پولو کې هم ورته اسانتیاوې برابرېږي، او دلته چې راواوړي څومره لومړنۍ مرستې چې دي نورو اوکرانیانو ته او نور ملکونو ماجر ته جوړ کړېږي، افغانان ته هم همدغه رقم ته ورکول کېږي. بل دا د یونیسیر دفتر شته دی او ایم دفتر دی د پیپل ان نید یو چکین جوړی دوی ټول سره تماس کوي هغوی موږ ته وایي چې کوم تبعیض به نه کېږي کوم فرق به نه کېږي دا د بشري ناورین دی چې په اوکراین باندې راغلی ټول ته بیا سترګه باندې کتلی کېږي نو په داسې وخت کې که موږ ته کوم پیسې راواستل کېدلی شي موږ کومه ونه کړو او افغانانو هغه ستونزې اکثره زما په نظر باندې حل شوي دي هغه کسانو چې غوښتل چې د یوکرین ته ووځي بعضې افغانان دي هلته دوی جایدادونه لري او دوی کاروبارونه لري دوی نه غواړي چې را ووځي او تر وخته پورې پاتې دي کېدای شي دوی فکر کوي چې وضعیت ښه شي نو دوی په خطر باندې داسې جدي غوښتنه زموږ نشته د کابل څخه حتی د وزارت خارجه موږ نه رسمي هم غوښتنه کړې وه چې دوی کې باید همکاري ورسره وکړي او څومره کارونه چې موږ مخکې وړي وو دوی ته رسمي ګزارش ورته ورکړل چې دغه کارونه ټول مخکې شوي دي یو همانګي شته دی انشاءالله که چېرته ستونزه وه موږ به کابل باندې او نور د نړیوالو مساتو باندې ټاک بو کوچ دوی ته پیدا رسیدګي وکړو خپل ته موږ اړیکې ټول ایوادونه سره کړې د چک دولت سلواک انګری هغه پلان کې کومه ستونزه چې واره مو حل شوې ده د ستونزه زنه ګورم چې موږ
ما نه نه عربي سره ما نه نه لېبي خبرتیا پسې به دا مسله وڅېړو چې له اقتصادي اړخه د اوکران جګړه د افغانستان پر وضعیت اخیس کوي یا بیا څه اخیسې کړی دی
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه میلمانه مودي د سیاسي چارو کتونکو عبدالکریم حقان یار په پرا کې د افغانستان سفیر شاهزاد ګل اریوبی او د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن د سیشن به پورس پر روسي نوی بندیزونه ولګول او ویل
Today I'm announcing the United States is targeting the main
جو بایدن وای نن ز اعلان کوم چې متحده ایالاتونه د روسیې د اقتصاد اصلي رګ په نقشه کوي موږ له روسیې څخه د تیلو غاز او انرژي ټول واردات منع کوو مجاهد صاحب په کابل کې لدې اعلان وروسته د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې ګران شوې او غاز هم په کابل کې تر اوسه پورې اثر کړی
اول باید وای دا جګړه چې کله شروع شو د جګړې لامل د نفټو قیمت په ټول سیمه کې لوړ شو دا هټ کله افغانستان ته مرسر وغورځي ځکه چې موږ تجارت لرو تیل او غاز او د څومټو کې افغانستان ته راځي په ټول نخره باندې اثر کړي وای دا ست نه په افغانستان نه دلته په سیمه ټول سیمه باندې دا او د نړۍ د اورسي باندې سي دی د مسکو په صادرات کې تیل باندې لګي دا ځکه اثر خاصونه لسی موږ د مسکو سره د تیلو کوم لوی صادرات نه لو د نورو هیوادونو موږ خپل ضرورت تیلو پوره کوي او
مننه د حقانیار سب د تیلو او د غازو په برخه کې د روسي صادرات ډیر زیات دي حتی ویل کېږي چې شاوخوا 400 میلیارډ ډالر او ترسي شي دغه ډول بندیزونه د روسي په اقتصاد باندې په لنډه موده کې تاثیر غورځول شي او کنه په اوږدې موده کې ممکن تاثیر وکړي
بلې ما غوښتل چې مخکري پښتنه یو څه نیمګړی وزما په نظر دی ریډونکو لپاره اوس د روسانو لپاره هغه د فرانسوي اصطلاح نوستالوژي یا پتیر کې هغه خوبونه چې دی پتیر هغه د تیر خوبونه ویني یعنی پوتین غواړي چې پوتین اوکراین د خپل نفوس صاحبولي او بانه داده چې دوی ګوره د دونیسک او د لوهانسک د خلکو له حقوقو څخه دفاع کوي لکن په اصل کې دوی غواړي د ناتو مخه ونیسي دوی د خپل امنیت د ډار له وجې د کارت ملاوت له خصوص نوري بهانې کوي نو خبر اصلي داده چې روسیا غواړي خپل امر د پراختیا غوښتنې تیوري وړاندې بوزي او اوکراین بنا ول نه هیواد به نه ورستوي ممکن دا پروسه په اوکراین کې موفق شي وړاندې وملار شي تاسو د دې اقتصادي اړخ ته زه فکر کوم په دنیا کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د دې جګړې له اثرات څخه ګوښه پاتې شي په تیر بیا روسیا چې په نړۍ کې دریم هیواد وو چې د تیلو تولید یې کاوه تیل د 2020 کال په پیل کې یو بیلر په 50 ډالر وو اوس یو بیلر په 140 ډالر کابو اټکل کې کیږي دغه نرخ. نو روسان تربل هرچا زیات متضرر ځکه کېږي چې ټول هغه خارجي شرکتونه چې په روسیه کې فعالیت کوي د چین له چین ماسیو هغوی خپل کارونه بندوي او په دې کې 3 میلیون اوکرانیانو کار کوي. د مثال په ډول کابو 900 شاوخوا مکدونالدز هلته تړل کېږي. د سویډن لوی مغازي دی ایکیا په نامه باندې مشهور دی او 3000 کسان پکې کار کوي. هغوی درې میاشتې خپل فعالیتونه وتړل او د تر څنګ اکثره خارجي شرکتونه خپل کارونه بندوي. له بلې خوا لروسانو سره د سیاسي راشدر شو راخوا اقتصادي راشدر هم بند سو. نور غرب او غربیان او هغه هیوادونه چې د غرب ملاتړ دي هغوی له روسیې سره راشدر نه لري او یعنی د روسیې صادرات بندیږي. کله چې هیواد صادرات ونه لري په هیواد کې هغه کرنسی خپل ارزښت له لاسه ورکوي. اوس ډالر بیا کابو 50% خپل ارزښت له لاسه ورکړی ده. بیکاری رامنځته کوي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ثبات له منځه ځي. استراب رامنځته کوي او استراب داسې حالت ته چې انسانان په ډپریشن مبتلا کوي. کله چې یو انسان روحاً ناروغ نارام وي هغه په خپلو کارونو باندې په ورځني ځوان باندې تمرکز نشي کولی. له بل اړخه روسیه داسې ورټل سو زه فکر کوم چې د دې لپاره لسیتي په کار دي چې تر څو بیرته روسان هغه خپل او د سرستم د فبروري مخکې اعتبار بیرته ترلاسه کړي. او بل تاوان یې دا ده چې د روسانو سره د روسانو په مقابل کې ذهنیت هغه ذهنیت چې موجود و هغه ذهنیت واوښت او ناتو په تیره بیا اروپایي اتحادیه بیرته سره متحده کړه. اروپایانو کرکه ورڅخه پیدا کړه. اروپایانو په منځ کې ډار رامنځته کړو او دغه ډار پر بنیاد باندې اروپایان حاضر دي چې سرمایه ګذاري وکړي. تاسو ګورئ مثال جرمني 100 میلیارد یورو یوازې د وسلوال پوز د تکفیه لپاره تخصیص ورکړو او دغه تخصیصونه ټول به یا بل عادي بودیجه راځي او یا بل انکشافي بودیجه راځي. نو په هر حالت باندې زه فکر کوم چې هم روسانو او هم نړیوالو په تیره بیا د اروپا پر اقتصاد باندې سخت گزار وکړو او دا ممکن تر زیاتې مودې پورې بیرته وایي نشي کولای چې په هغه اسانۍ سره چې فکر کېږي بیرته په پښو ودرېږي.
مننه حقن یوسف. د افغانستان مسلې ته بیرته راوګرځو. د اوکران د جګړې په ارتباط د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د مدیره هیئت غړی ازرخ شافیزی وایي چې د اوکران د جګړې له امله په کابل کې د تیلو بیې زیات شوې ده. څرګندونه اورو بیا مجاهد صاحب تاسو ته راځم.
افغانستان په خپل کچه په خپل سطح یو مارکیټ ده، اما ډېر کوچنی مارکیټ ده. د پترو ډالر هیوادونو لپاره دا ډېر جذاب نه دي. شاید اوس ټول زموږ ضرورتونه یو نیم میلیون ټن دي، اما په هر صورت د افغانستان په نړیوال اقتصاد باندې ډېر اغېزه نه لري. د نړیوال اقتصاد بدلونونه او کړکیچ په افغانستان باندې منفي اغېزه لري ډېر. اوس هم چې د اوکراین جګړه پیل شو تقریبا 1,000 افغانۍ قیمت تمام شو د تیل پر لیټر کې په افغانستان کې جګ شو.
مجاهد صاحب، د دې له خاطره چې دغه قیمت د تیلو نور هم پسې زیات نه شي، ستاسو حکومت دغه سې لارې چارې سنجولې دي چې د تیلو قیمت تقریبا ثابت وساتي؟
بلې، موږ هڅه کوو چې دلته د تیلو قیمت هم ثابت وساتو او له ګڼو هیوادونو نفتو وارد شي افغانستان ته او هغه اړتیا پوره وي. خو دغه مخکې ما وویل چې دغه یادونه چې کېږي چې قیمت لوړ شو د نفتو، دا په سیمه ییزه کچه ده. نو مثلا که په ایران کې، که په ترکمنستان کې، که په نورو هیوادونو کې تیل ګران وي، بیا موږ هم نشو کولی د قاعدې نه ځان وباسو، ځکه ګراني به بیا وي، ځکه موږ هم له هغو هیوادونو نه تیل واردوو. خو داسې نه ده چې خاص په افغانستان کې دا اثر غورځي. دا اثر په ټوله سیمه کې ده او رښتیا هم منفي ده. متاسفانه د جګړې له امله داسې وسول. خو متاسفانه دا جګړه باید نه وای شروع شوې، دا ټوله سیمه او ټول نړۍ به د دې نه ځان باسي.
مننه مجاهد صاحب. له یوې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کوو. د دوی نظر هم له میلمنو سره شریکو.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
زموږ شمیره ده 00420221 24 01. دا شمیره تکراروم 00420221 24 01. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ لارې پرې شمیره زنګ راته ووهئ. همدارس کولی شئ چې د سکایپ لارې پرې خبرونه کې ګډون وکړئ. هیله کوم چې په لنډو باندې خپلې پوښتنې وکړي چې میلمانه د ډیرو اوریدونکو سوالونو ته ځواب ووایي. یو اوریدونکی راسره مهرباني وکړئ. آزادې پڅپو پروګرام دی. تاسو سره اس مهرباني وکړئ.
بلې اوري شي بس
اوس اورم مهرباني.
سلام علیکم بر سر خپلواک اندیرات نه مجاهد صاحب تواریبی صاحب تاسو ته بعد سلام ز خپل د اریوبی صاحب مستوال دی چې په بعضی افغانان دي چې په خارج کې دي د تذکری او د پاسپورت مشکلات لري. بعد تذکری نه لري بعد پاسپورت نه لري. دوی خپل هم وویل آیا دوی دا مشکل علاوه سی یا الکترونیکی تذکری حالت شروع کی یا پاسپورت ورته پیدا کی او یا ویشه ورته پیدا کی تر مشکل حال ایبل سوالم مجاهد صاحب سره اول افغانان د دې خوشاله دي راځي د امنیت راوړې وې زخپل خو د دې خوشاله ما چې بس دی به یو کار وکړي چې ایران او پاکستان سره د تجارت لښ کی د ازبکستان سره د ترکمنستان سره زیات د تیل د تجارت په اړه چې دا غوډوي واتونه د افغانستان خلکو دوه واتونه نه دي او ټول ملت هم د دې خوشاله دي راځي د پیغام کامیاب شي چې بس
مننه خپل واکس بل اوریدون کې ته مخه کوه زریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکي. تاسو پلان کې اسمه
سلام سي شبر سي
تاسو ژغې نه کاس
سولینا.
مهرباني وس لطفا کلس خبرې کوي وس ته شخص سمسو کلس خبرې کوي لطفا رادیو مړه کوي زکه بیا ژغې نه کاس مهرباني
خاص دې و زه غواړم چې دا دغه موزن سایسر به هر څه خبرې وکم هله درن چې ماته وخت راکې مړ څو ځل د ازادي رادیو سره او د نورو ځین سره د خپل سند د کړه د شریکړې مند چې مړ راختر اوس پر چانه دی اوردل نه زاستو مړ ته حلسوي د شبکو پاړه باندې مړ څو ځل ازادي رادیو ته پیغامونه فرېش دی او نورو مخابرات رئیسات او د 1500 افغان مسلم شرکت هم زنګونه ولید تر اوس پر مړ دغه وخت نه ده حلسوي دا ستنه خو دوم رستون زم نه ده یعنی دا خو وس نه غده
کوم ستون ته وبخشه ستون زم نه کړی یاد کوم سنزه
د مخابرات سنزه دلته ګرځي چې په هلمند ولایت کې دغه کار نه کوي شبکې کار نه کوي هغه کله افغان مې سوي کې ام 10 کار شبکې هغه کار نه کوي به کې تر اوس پرې و زغه زمر چال زمر ځخ چان چان نه دی اوبره دلې مړ څو ځلې دغه سنزه د ازیر سره د نور شبکو سره شریک
مړ
شه دا زمر دغه سنزه اول حل څه نه 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 خارجان سره لري نه پمړ سره
نه نه
نه دغه بندرونه
مانه نه ساس پښتنه به اوس مجاهد صاحب تر اجازه کوم بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادې سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو پلان کست د دې اوریدون کې ژغ قطاسو بل اوریدون کې ته به مخه کوو د سکایپ لاره هم بیا اوریدون کې را سره دی ازادې سپوک پروګرام دی دا زنګ راځیو برته د دوی ژغ قطاسو مهرباني وکړئ تاسو پلان کست تاسو را سره یست لطفا خبرې وکي نصر اورو بل اوریدونکو ته مخه کو
زاري رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته محترم مېلمنو ته سلام کوم.
وعليكم مهرباني.
دا مجاهد صاحب سره یو پوښتنه کوم. ما دلته د جینو دکاندارانو ته خبرې دلې دي چې دا کوم نشانه کې چې قیمتي راغلي ده د ګمرک مرکز حکومت اخستی 2000 افغانۍ دی 1000 روپۍ نه یو نیم 1000 روپۍ اخیدرې برابر کړې دي دا خبره تر کومه هدف پرې رښتیا ده.
تاسو له کوم ځای زنګ وهلای د دې ټلیفون قطش یو بل اوریدون کې اخلو بیا زکه چډیر انتظار نشو مهرباني وکړئ یا سره په څپو کې پروګرام دی.
سلامونه احترامات د دې راډیو ټوله کار اوریدونکو ته وړاندې کوم خاص یو سلام د میلمنو ته وړاندې کوم چې له دوه چیرو او جوړ ډیر ته
مهرباني خپل پښتنه وکړئ لطفا
نړۍ ما هم ځاب نه د پښتنه چې تاسو باید د اوکران کې کوم افغانان دي او سر باید مرسته وکړي ځکه اوس تاسو نیول کیږي ملامت چې تاسو باید زور دولت ته بیا غوته غوته نیول کیږي تاسو باید ضروري د سره مرسته وکړي او مرسته سره وکړي چې هغه وځي د اوکران نه
مننه مننه چې پښتنه مو هم له پروګرام سره ډیر مرتبطه و. لومړی براشم د مجاهد صاحب ډیر سوالونه تاسو سره جیو کچرته لطفا کته سوالونه د شکړې په لاندو لطفا جواب ورکړي.
بلې دا یو ورور هلمند نس د مخابراتو په اړه څنګه ویله په دې باندې ان شاء الله کار روان ده. د اترا ادارې لخوا او د مخابراتو وزارت تفاصیل په هواد ټول برخه ته مخابراتي سیستم وغځي او کوم سیستم چې محرومه مخکې او ته رسیدګي او کیفیت باندې کار او کیسه کیفیت ډیر وي. خدا طبعا یو داسې پروسه ده چې وخت نیسي ځکه وسایلو ته ضرورت وي او کار ته ضرورت وي او څه وخت کېږي ده. خو زه اطمینان ورکوم چې مخابرات په ټول هیواد کې برګر کېږي او هر نقطې ته به هم انټرنیټ رسیږي او هم به مخابراتي خدمات. او دوم موضوع چې ګراني ذکر راغلی چې ګمرک زیاتوالی راغلی خبره سمه نه ده. ګمرکات زیات شوي نه دي. البته یو شی سوي چې په ټولو ګمرکاتو کې شفافیت زیات شوی ده. کوم موټر چې په غلا باندې به تیرېدل یا به بغیر ګمرکي شکل تیرېدل مالونه به بغیر قانوني توګه واردول مالیات به نه ورکول یا به ګمرک نه تاویلاو دغه مخه نیول شوی ده. خو دا په ګراني په معنا نه ده بلکې د قانون کېدو او د هیواد په ګټه ده. او بل درېم ورور چې پښتنه وخت اوکراین کې کوم وادوال چې باید وایي چې موږ تماسونه کوو ټول لارنه هڅه کوو چې اوکراین هم صحیح وادونه سره ما خبرې شوې دي افغانان په خیر حالت ورسي او کچېره ته په اوکراین کې اوسېږي د غزوان هم وساتل شي بیرابیل نه هدو سره مقتدی برخه کې تماس.
خپلواک له هرات دا پښتنه لرل چې افغانستان ډېر اعتقاد منځنۍ آسیا په هیوادو کې د تجارت په برخه کې په هغه برخه کې مجاهد شي
افغانان باید په یو هیواد هم ډېر اعتقادونه کې ګڼې لارې ستاسو چې موږ د خلاصې دي د افغانستان ډېر لوی هیواد نه ده. د خوراکي موادو رسد دغه سي نفتي مواد او نور اړتیاوې ضرورت پر کېدل د کانو هیوادونو نه کېږي چې هغه کم کم هم روادت کو نو زموږ اړتیا پوره کولی شي. لوی د تشویش خبره نه ده خو یو اثر څه په سیمه کې پروت ده د ګرانې عمومي اثرات لېغونه موږ هم نسو وتلی هغه به منفي اثرات به ولري د افغانستان په حالت باندې.
مننه عربي سب د دې پاسپورت په برخه کې چې واوریدونکو اندیشنه لرله څه جواب ورته لري؟
مننه خپلواک شه ډیرات نه د پاسپورت تذکره په اړه چې پوښتنه کړې و. خپلواک شه او ټول نور اوریدونکو ته مونږ اطمینان ورکوو چې مونږ د کنسولي خدمات ټول فعال دي. ایس نو څنګه بنوي هغه څوک چې زمونږ سفارت یا کنسولي ته مراجعه وکړي دا وي به مشکل حل کیږي. یوازې څنګه چې مونږ د پاسپورتونو کتابچینه لرو دا خلاص شوې دي. پرون ما خبر واورېدل چې د دوبۍ کنسولګری ته استول شوې دي خو دا یو کچې بونتم راوستول شي که بونته راغله دا مشکل به په عمومي شکل باندې حل شي. د تذکرو لپاره د الکترونیک تذکرو امکانات تر اوسه پورې دلته نه دي برابر شوي. د نورو تذکرې یو پروسه لري څو مونږ ته مراجعه وکړي دغه مقابل تاسو کابل د اسایي ریاست کې د تای مراحل کېږي دوی چې واپس خلاص کې مونږ ترستو مونږ د هغه په مورې باندې دوی ته تذکره ورکو. یو شی باید واضح وي چې سفارت هیڅ نه وادې صلاحیت نه لري چې چاته تذکره ورکړي. تذکره د هویت هغه د افغانستان ورکړي کله چې هغه دنه تایید شو اسناد ټول تای مراحل شو مونږ ترشه مونږ نورسته دا خلکو ته ورکولای شي. د پاسپورت کټو پاسپورتونو وخت خلاص شوی د تمدید لپاره د تشکرونه په بون کې چاپ شوی پور پاکټول سپارتون ته استول زما په نظر نورو سپارتون سم شریک کړی دي. هغه مشکل هم شته د تشکرونه چې دی د اروپا هیوادونو ټولو نه لیدي او هغه د ستونزې ورسره حل کیږي مشکلات به حل کیږي. دا ستونزه نشته دی یوازې مونږ نوې پاسپورت دغه وخت نشو ورکولای.
مننه عربي سبدا همدا مشکل دی له خطر چې په اوکران کې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې یو شمېر افغانان په اوکران کې دی او هغه اسناد نه لري فرضاً پاسپورت نه لري چې له اوکران هم راووسی. مجاهد صاحب په دې برخه کې تاسو د دې ختیځ اروپا له هیوادونو سره یا د اروپا له نورو هیوادونو له سفارتونو سره مرسته کولای شي؟
بلې بلې زه کولای شو. زموږ غوښتنه هم سوي د ختیځ اروپا له هیوادونو سره کوم کسان چې د اوکراین راځي واغه افغانان دي غو سره همکاري وسی او
او او بخښه زما پښتنه دا ول دي له سفارتونو سره یعنی تاسو آیا ممکنه ده چې د سفارتونو پاسپورتونه راوستوي چې خلکو ته ورکړي؟
او افغانستان سفارتونو کوم منځوي بلې هلته تر اوسه پورې موږ یعنی د پاسپورتونو کمښت نه لرو. هم سفارتونو کې د یو حد پورې پاسپورتونه ستاسو د کډو فعالیت ډیر نه وو. پاسپورتونه چلته رسیدلی او مخکې راغسته کارتیا سي بل شکه را سوالي سوز موږ وزارت خارجي رټولو سفارتونو سره پاري کې
مثلا فکر کوم عربي سپتاسول چې پاسپورت نه لري کنه.
بلې په اروپا کې پاسپورټونه نشته دي، یوازې دلته پاسپورټونه چې راځي بن ته، نو بعضې سفارتونو چې پخوای مخکې اپلیکیشنونه ډک کړي وو هغه هم پاتې دي، او بن هم رسمي مونږ ته ویلي دي چې مونږ هیڅ نوه پاسپورټونه نه لرو. چې
بلې مجاهد صاحب ستاسو توضیح سره
او دې ته ان شاء الله زه تاسو ته ځان سره نوټ کړم، بیا خرجه او تاسو خبرې وکم. او ماته ویلتي اوسې جرمني ته هغه پاسپورټونه لري او رسیدلې دي.
مانه دا بیرته که بحث سره وګرځو چې د اوکراین جګړې څه اغیز په افغانستان باندې کړی دی او د افغانستان په وضعیت باندې کړی دی، حقانیت سره مخکې مو د اقتصادي موضوع تاسو شته توضیح کړه، کدی ترشم تیل په نور نړۍ کې هم ګران شوی دی، په سویډن کې څنګه د تیل په بایو کې تغییر راغلی؟
بالکل بالکل، په سویډن کې د جګړې یعنی د تلرستم د فبروري مخه 15 کرونه وو چې کابو یو نیم ډالر کېږي، اوس تیر شپې په تلویزیون کې وویل چې 20 کرونه سو، یعنی دا تقریبا 3 ډالر ته واوښته. او دې کار په عامو سویډنیانو په عامو اروپایانو باندې ځکه تاثیر کوي چې معاش ثابت ده، مخارج هم ثابت دي، او دا یو اضافه بار ده. مثلا هلته داسې هم کېږي چې دلته په سویډن کې یو قاعده ده چې هیڅ ټانک د 2000 کرونو نه زیات نه پرېږدي چې تیل واچول شي، نو بیا ځینې د لاریو ډرایورانو او د سرویسونو ډرایورانو شکایت کاوه او په تلویزیون کې خپور شو چې موږ مجبوري څو وارې کارټ داخل کړو، بیا او دا خپل یو مشکل رامنځته کوي ځکه لاین زیاتېږي او د ټولنې هغه نرمال حالت ته وتلی ده، د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي دي، خلک دلته دغه هیوادونه خلک یو څه ډارېږي له روسانو څخه چې ممکن حمله وکړي، اوړه اخلي، غوړي اخلي، خوراکي مواد اخلي، ذخیره کوي، ځینې کسان په خپلو زیرزمینیو کې یا تلخونو کې ځایونه جوړوي، هلته یعنی آمادګي نیسي. او ضمناً په سویډن کې تیر هفته یو عمومي الارم وسو او هغه څو دقیقې دوام درلود، خلک دې ته متوجه کړي چې داسې یو بل الارم کیږي، بیا باید خلک هغه مشخص ځای ته ولاړ شي او کوم چې مخکې له مخکې په نظر کې نیول شي.
مننه حقانی صاحب. مجاهد صاحب، په دغه یو حالت کې چې فرضاً د دنیا یو ډیر سولې هیواد سویډن هم ورلمخه تیاریانې نیسي، فکر نه کوي چې د اوکراین په څیر جګړې چې ممکن په ټوله نړۍ باندې خپل اغیز او تاثیرات وښیندي، په افغانستان کې باید ځینې تیاری ورته ونیول شي او کنه؟
بله، په عموم کې خو تیاری ضرور ده، خو یو دوه نقطې باید ووایم. افغانستان مخکې له دې نه چې اوکراین جنگ پیل شي په خپله ستونزې درلودې، هغه د ستونزو د حل لپاره موږ لاس په کار یو، که هغه ستونزې موږ حل کړو د دې لپاره تیاری هم راځي پکې. او دوم دا چې اوکراین له موږ لږ فاصله کې هیواد ډېر سره تړلی نه وو په اقتصادي لحاظ، یا په راکړې ورکړې او تګ راتګ او امنیت ډېر متضرر کېږي مستقیمه، نه صرف هغه سیمه ییز منفي اثر به په موږ وي. او دغه موضوع دا چې د امادګۍ په صورت کې کار ته نو بیا موږ بدیل لارې لرو چې موږ اړتیا د هیواد هغه پوره کړی شو د عاجل کې یا د عاجل ستونزې مخنیوی.
مثلا توزیع که یو تنور هم ورکی فرزن چه تیاری یعنی؟
مثلا که چیز گرانی پیکی گی یا دی نفت و نخو زیادی گی بیخ زیاد مکوالی سو لگان و نور و حوادون سرم دی نفت و دیوار دول پر برخی خبری بکن، او دا وسم دی مکده اکتی آور نفت رسی گی افغانستان تا دا سراتی دیر ندی. او خوب یا هم که چیز دی عجل اکتی آسی دی موضوع باندی و دست خوراکی مواد و فراست موضوع ام کار کولای شو امدګي لرو او مې څه مقتدر ځانونه دي.
او لکه څنګه چې تاسو ویل چې افغانستان انرژي له ترکمنستان او ایران واردوي، حقانیت سب تاسو د سویډن کې له 15 کرونو او 20 کرونو ته تیل رسیدلی دي، لیکن د سویډن ترڅنګ ناروی د تیلو ډیره په تیلو ډیره مالامال هیواد دی، څنګه باید فکر نه کوي چې تاثیر دومره نه وای کړی د تیلو قیمتونو زیاتوالی؟
بلې، تاسو خبره درسته ده، ولی یو توافق موجود ده قبل د تیلو د صادر د ترلاسه کولو په تړاو باندې هر هیواد یو معین مقدار کولی شي، هغه توافق نه څوک پخه نه شي غځولی. د بل اړخ هغه هیوادونه چې تیل لري هغه که برانچ تیل دي او یا دبلیو ټی آی تیل دی چې د خلیج او د شرقي اروپا او دغه همدغه برانچ تیل دی. دوی مثلا عربستان اوس هیڅ ډول علاقه مند نه لري چې زیات تیل تولید کړي ځکه چې دوی غواړي په قیمت یې خرڅ کړي، یعنی په شل یو سل شل ډالر باندې یو بیلر تیل دا ډیر لوړ قیمت ده. دغه هیوادونه چې تیل لري دوی هغوی تشویش داده چې که دوی تیل خلاص شي یا به دوی د خپل ځان لپاره دغه نه لري، ممکن د خپل ځان لپاره یې ونه لري. له بل اړخه د ناروی تیل کفایت نه کوي، یعنې د ناروی تیل هغومره نه دي څومره چې اټکل کېده، ولې د روسانو تیل او ګاز په نړیواله کچه باندې دریم ځای لري روسان په تیلو کې. همدغسې زه د مجاهد صاحب د خبرې په احترام سره دا ویل غواړم چې د مثال په ډول روسان د غنمو او اوکراینیان د غنمو تر ټولو زیات په اروپا کې صادرونکي وو. کله چې دغه غنم ودرېږي او دغه بره او داسې نور شیان هم دي، دا خامخا تاثیر ځکه کوي چې هغه تقاضا چې پخوا رفع کېده د روسیې او د اوکراین د صادراتو پر بنیاد باندې، هغه تقاضا خالي پاتې کیږي. هغه تقاضا بالاخره هغه ځای ته مراجعه کوي کوم دی چې موږ اخلو، موږ په هغه قیمت نه شو اخیستلی چې اروپایان اخلي. اروپایان زیات پیسې ورکوي، پنان خرڅونکي اروپایانو ته مراجعه کوي. د ایران په شمول ایران ډېر وسلاش کوي چې خپل تیل په اروپا باندې خرڅ کړي، ولې فکر نه کوم چې ایران په دې کې موفق شي. نو په هر حالت باندې د تیلو مشکل ځکه خطرناک ده چې وسایل د تیلو په بنیاد باندې حرکت کوي او تیل غیر مستقیم د خوراکي موادو پر قیمت باندې اثر غورځوي. او کله چې خوراکي مواد قیمته سو خلک ناراضي کیږي، کله چې خلک ناراضي سو حکومتونه ته ستونزې پیدا کوي.
حقانیر صاحب ستاسو د خبرې په تایید، البته اوکران ډیر غنم ترکی او د منځنۍ ختیځ هیوادونو ته هم استوي، یعنی د هغوی هم ډیر اعتکاف د اوکران په غنمو باندې ده. او د انتقال په برخه کې د اروپا په برخه کې راپورونه وایي چې په اروپا کې ډیر انتقالات فرزن د کشتیو لاري او یا فرزن د پمزکه کې دی ریل لاري، لیکن د افغانستان غوڼه هیوادونه چې ریل نه لرو تیل په قیمتونو باندې ډیر زیات منفي اثرات پرې باسي. څنګه مجاهد صاحب؟ بله مجاهد صاحب اوري فکر کوم ټلیفون رابطه مجاهد صاحب سره قطع شوې ده. رابشم اخته عربي صاحب ده. عربي صاحب بیرته که په مجموع کې د تراش مجاهد صاحب مخکې تاسو سره شمنه وکړل چې د پاسپورتونو غم بخرو، څرنګه دا کار کوشي د افغانانو ستونزې به په اروپا کې خصوصا د دغه کډوالو سره اوکراین راوځي تر یوه بریده حل نشي؟
شبر صاحب کدا کار وشي د اټمن والی نه، دا خو یو نیک اقدام دی. ډیر زیات پسند دي چې هغوی یو کال نه مخکې اپلیکیشن ډک کړي دي، تر اوسه پورې منتظر دي چې نوی پاسپورټ واخلي. دا به یو غټه همکاري وي کدا کار وشي د اروپا دپاره. او هغه کسانو چې اسنادونه نه درلودل، زه به د هغو باره کې یو څه تشریح درته درکړم. هغه کسان وو د تخلي په وخت کې اوکراین ته راول شوي وو، دوی به منتظر وو چې درې ملک ولاړ شي، یا کاناډا، امریکا، یا برطانیا، نور ملکونو ته چې دوی هغه اسناد ته مراحل په حالات کې وو، هغوی اکثر اسنادونه نه درلودل. یا بعض افغانان وو چې دوی د ویزو دپاره یا د اسناد ته مراحل دپاره بعض ارګانونو ته خپل پاسپورټونه استولي وو، هغه هملته بند پاتې شول. نو دا ستونزه شته وه که څوک ډېر زیات ستونزې سره سفارتونه ورته کومک کولی شي، هغه مربوطه هیوادونو ته وضاحت ورکولی شي چې دوی دغه ستونزه دی. او خصوصا اروپایان په دې کې بیا همکار دي، څوک چې ولري د سفارت لخوا نه بعضې کسان دي هېڅ نه اسناد نه لري، پاسپورټ نه لري، په دې وخت کې ته مراجعه کړې، موږ یو مکتوب ورکړی دی، بیا دوی دپاره غټ شوی ډاکومنټ ورکړي دي ورته. بعضې همکاران دي چې د هغوی فامیلونه د دې نه پخوا هم بعضې داسې کسان وو چې هغوی اسنادونه دلته موږ ورسره همکاري کړې دی، بیا هماغه قربا هېواد ورته هغه ورکوي، ډک شوی ډاکومنټ ورکوي. نو دا ستونزه ورسره حل کېږي، او تر څومره زه چې فکر کوم دا به دومره جدي ستونزه نه وي. هغه څوک چې اسناد نه لري که نږدې هېواد کې د افغانستان قونسلې ته مراجعه وکړي، دغه ستونزه یا د کابل له طریقه یا د همدلته په داخل د سفارت کې ورته کېږي. یو ښه خبر دغه دی چې اوس اکثره قونسلې د کابل سره وصل دي، او د دوی څومره د قونسلي اسناد چې ته مراحل ته ضرورت لري هغه کابل ته استوي، هغه نه مکتم را دي. دغه ستونزه اوس حل شوې ده په عمومي کې.
مننه عربي صاحب. د مجاهد صاحب ټلیفون بیرته وصل شو. مجاهد صاحب، مخکې اقانیار صاحب د اقتصاد د اغیزو په ارتباط ویل چې د اوکرين جګړه د دې خطرام په ټوله نړۍ باندې شاید اغیزو کې چې اوکرين اروپا ته او نور سیمې ته هم غنم استوي او نور د زراعت په برخه کې اوکرين ډیر اغیزمن دی. د غنم په برخه کې د نړۍ په څو هیوادونو کې راځي. غشمیر اسماعیل ته فکر کوم پنځم هیواد دی چې ډیر غنم نور هیوادونو ته هغه کبي صادروي. څنګه دغه شان په افغانستان باندې تاثیر ونه کی د خوراکي موادو د قیمت؟
بلې مخکې ما وویل چې یو عمومي اثر د سیمه یو کې هم افغانستان هم کوي، ځکه افغانستان د نمسو خو په لویه کې نه کوي، ځکه د اوکراین یو کومون لګلر هوا ته بل مخامخ غنم افغانستان ته نه راتل. موږ غنم د پاکستان او ترکمنستان او پاکستان واردول، هغه غیر متوسم څه خلاصې دي. اول دا یو خبر بلم باید وکړو چې د اوکران جګړه یو خو زه فکر کوم ډېره به اوږده نه شي، یا رقم کېږي کېدای شي لنډه شي. دینه د تېرې کورونا ناروغۍ اثرات نړۍ باندې ډېر منفي و، په مراتبو ډېر زیات زیانباره وو. تمام جګړې خو پېکېږي په نړۍ کې، ډېر هېوادو کې مخکې هم پېکې شوې دي، بیا به هم پېکېږي، خو هغه دومره لوی اثرات نه غورځي لکه ځینې نورې نړیوال لوی حادثې. هر صورت موږ د دې اطمینان ورکوو چې د افغانستان باندې به ډېر اثر نه وي او موږ بدیل لارې لرو.
مجاهد صاحب، مثلا ملګرو ملتونو ویلي وړاندیز چې کړی دی د نړۍ له هیوادونو چې شاوخوا 4.5 میلیارد ډالر بشري مرستې د افغانستان لپاره راغونډې کی. د اوکرين تر جګړې مخکې لدغه ازادي راډیو تقریبا کهر ورځ نه ویو ورځ بعد دوه ورځې بعد بم دغه راپور درلو چې ملګرو ملتونو د 10 دلته ورسول هلته ورسول. اوس به خي غلي دي، فکر نه کوي چې دغه رقم مرستې ممکن له افغانستان سره کم شي؟
اول خو دې مرستو بهر سیدل ته رسیدلې دا توزیع وسم روانه ده، او بل ځمنې حصے وي دغه هم په پام کې دي سره ورسي، او بل دا چې دغه مرستي د افغانستان د ډیر درد نشي دوا کولای. باید موږ دلته داخل کې حساب وکړو چې بنیادی کارونه وسی تو افغانان کار پیدا کړي او په خپل قوت لري کې دي لپاره ډیر ضروري مقامونه واف مرستي مقطعي وي او دې نوکماله نه وي. هغه مرستي کرام چې د افغانستان په وجه تدیر بدون نه راځي، په ار خلک به څو ورځې لپاره تسکین کړی شي. موږ بدیل لارې باندې کار کوو، په دې کار کې زیربناوي شروع شي، د ثقافت کارونه شروع شي، او د پنګون لپاره زمينه مسایل شي. ان شاء الله غلار موږ ته وسو خلاصه ده. نړۍ ګڼ هیوادونه لري او موږ کوم هیوادونه په تماس کې یو، پنګون ته زړه وو کی جنگ نشته ان شاء الله. د اوکران جګړه سره نه کوو.
مثلا په یو ډیرو مهمو پروژو کې چې تاسو هم ازادي راډیو ته په دې برخه کې اشاره کړې و، د ټاپي پروژه ده، د آسیا پراختیایی بانک د پاکستانی رسنیو په استناد داونه خبر ورکړ چې دوی نه غواړي چې دا پروژه تمویل کړي. فکر نه کوي چې دغه پروژه هم ممکن وسندیش
په افغانستان کې؟ سمو کوم معلومات ورو د ټاپي پروژې سره تطبیق ده. هغه د ترکمنګاز شرکت په خاص خپل ترکمنستاني قیمت ورکړي او پیسې ورکړي، یو له خوانه تطبیق کیږي. داسې بیا د پاکستان اوري خو د ټوک تر هند رسي کله چې کاسي بانک وانډه وا نو کله چې هغه ارخوخي په افغانستان کې ولر تطبیق کیږي، په افغانستان کې خبرې کوي د خپل هغه شرکت افغانستان سره قرض کوي به ورسره ادا کړي.
مننه. حقانیر صاحب، چیرته تاسو تراشم او د خبرونې روسیو ته نږدې شوی یو، په عمومي صورت باندې تاسو نظر څه دی چې د اوکرين جګړه به للوې سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې په افغانستان باندې څه تاثیر وکړي، او افغانان باید څه وکړي چې له دې اغیزو ډیر متاثر نه شي؟
لنوې سره تاسو معلومات پرلی سي سي نړۍ اوس یو نړیوال کله دی، نه ډیر سره په رابطه کې دی، ډیر سره تړلې ده، دا کچې په خوای اټکل کې ده. نو خامخا اثر لري، او اثر زما په خاصه توګه په افغانستان اثرات ممکن هم اقتصادي او هم سیاسي. سیاسي په دې معنا چې هغه توجه چې افغانستان ته وا هغه توجه اوس نشته، ځکه چې خپل غربیانو ته اروپایانو ته په کور کې ور بل سو، او دې لږ ور څخه سخت دار لري. دوی کوشش کوي په هر شکل کې د دې مخه ونیسي. البته ځینې داسې هیوادونه هم شته چې دې جګړې ته خوشاله دي. بل اړخ دا ده چې اقتصادي اړخ هغه مرسته چې افغانستان سره کې ده هغه مرسته په کچه چې باید او شاید څه وي په هغه کچه نه کېږي ځکه چې ټوله توجه بیا هم د اوکراین په اوکراین کې دننه او له اوکراین د باندې ده او حکومت اوکراین ته کومکونه رسول دي نو خامخا به دوی د افغانستان له کومکونه څخه یو برخه بیا تي کوي په سیاسي لحاظ په عمومي کې د افغانستان لپاره ځکه دا یو فرصت وینم دا ځکه چې اوس روسیا له امریکا سره او له غربیانو سره ښکر په ښکر ده دغه فرصت څخه د افغانستان حکومت کولای شي ښه استفاده وکړي او په لنډ مهال دغه جګړه زموږ په تاوان ده په وګړو مهال کدا فکر وکړو زموږ لپاره زما په شخصي نظر باندې زموږ لپاره تر کغختلې روسیې یو ضعیفه روسیا ځکه خدای چې زموږ د شمالي ګاونډیانو لکه د روسیې تر پښې لاندې ده هر څومره چې زموږ روسیا قوي کیږي هغه زموږ شمالي ګاونډیان په تیر بیا د تاجکستان هیواد لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست هغه یو په یو ډول یا بل ډول باندې افغانستان باندې د بلوسی علاقه مند لري نو زه فکر کوم چې په عمومي کې تاثیرات یې ستاسو هم په اقتصاد کې خصوصا په اقتصاد کې او هم په سیاست کې خو په دغه دی پورې تړاو لري چې موږ د افغانستان د حکومت مشرتوب له دغه فرصت څخه څه ډول استفاده کولی شي ولې دا سم باید ونه وایو چې موږ بالکل متضرر نه کیږو یعنی موږ هم متضرر کیږو دا اوس هم روان ده دغه قرار دغه تا افغانستان ته رسیدي خو خدای دې چې لازم اقدامات وسی او پیشبینه وسو په حالت کې دا ګمان کوم باور یم چې ان شاء الله افغانستان ته ولسی له دغه کلکت څخه به zarar راوځي او موږ کولای شو په افغانستان کې هغه حالت چې افغانان یې امید لري یعنی هغه د خود کفاع
یوه لاته رمنسته کوڅه ته محتاج ونه اوس مننه حق نیرسب مجاهد صاحب د خبرونې روسي تر رسیدلی او کستاسو نظر واخلو د حق نیرسب د اندیشنو په ارتباط وطنوالو ته اطمینان ورکوي
بلې خانیا صاحب خبرې دقیقې دي یعنی د دې جنگ اثرات په عموم کې په افغانستان باندې هم دي په سیمه دي او خنه دي او دومره موضوع دا د سیدی جنگ دوام په سیمه کې ادا سي لوی کرمکش ته پیخي موږ ته خوشبین نه یو هغه سیمه کې به سباتی ته لار واري او هغه هیوادونه چې نوی له جګړو تقریبا راوتلي هغه دې اسی په ځای کېږي لبیل ابلو نه یو نه خو په عموم کې افغانستان یو خوشبختی دا سي هیواد له اوکراینا فاصله کې ده او بل ډیر زیات تجارتي اتکامو نه په باندې افغانستان خلک ان شاء الله نتر نمازر متوازی کېږي خو سیمه باندې اثرات تبانستا هغه منځي اثرات نه وګم تبان لیکو
ځانې مننه زبیح الله مجاهد د طالبانو ویان په پراکې د افغانستان سفیر شاسات ګل عربي او د سیاسي چارو کتونکو عبد الکریم حقانیات چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د سکایپ او ټلیفون لاره په خبرونه کې ګډون وکړ تر بل خبرونه مو په خدای سپارم
دي كان